دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پامکرې د سات خبرونه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد وایي نړۍ له نظامی لارې څخه وخت د رسیدو لپاره د طالبانو د هڅو پر ضد اجماع لري په افغانستان کې د امریکا سفارت پرون د دوشنبه پر ورځ له یو شمیر افغان چارواکو سره د شاغری خلیزاد له ملاقات وروسته اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې په دغه ملاقاتونو کې په سولیز ډول د افغانستان د ستونزو په حل ټینګار شوی دی په اعلامیه کې راغلي چې خلیزاد تاکید کړی چې له نظامی لارې څخه وخت د رسیدو لپاره د طالبانو د هرې هڅې پر ضد سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده زلمی خلیزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله او یو شمیر نورو سیاسي اشخاصو سره لیدلی دي په اعلامیه کې دا هم ویل شوی دي چې جمهور رئیس اشرف غنی له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام په نوو واقعیتونو د سولې پروسې په عیارولو ټینګار کړی دی د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه پر ورځ لاغ ورسته د سختو نیوکو سره مخامخ شوی چې اعلان وکړ چې د کار امریکا ته د ماجرینو دراتک شمیر د 15000 څخه 25500 تل وړوي د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ د غشمیر 15000 ټاکلی وو جو بایدن په یو بیان کې ویل چې دغه نوې اعلان به په تاریخي لحاظ تر ټولو کم شمیر د ماجرینو قبلول ختم کړي او په دومره کم شمیر د ماجرینو منل د امریکا د ملت ارزښتونه نه څرګندوي چې د ماجرینو ملاتړ او هر کله کوي د سنا د بارنو اړیکو کمیټه چې د بایدن ډیموکرات ګوند په کنټرول کې ده د اقدام هر کله کړی دی د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا د ماجرینو د منونو شمیر کمول او سردی پالیسي دغه د سختدریز ملت پال سیاست برخه و د نایجیریا چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویل دي چې د یوات په مرکز بینو ایالت کې په دوو جلا بریدونو کې مشکوکو فولانی شپنو ولس کلیوال وژلی دي د بینو ایالت د هیواد په مرکزی سیمه کې دی چې د کوچیانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د مزکو او بو او د څړ پر ځایونو د ملکیت پر سر د مرګونو نشوتو سبب ګرځېدلی دی امنیتي چارواکو ویل دي چې کوچیانو 15 کلیوال چې زیاتره بزګران دي د دوشنبه په سهار وختي په یو برت کې وژلی دي او دوه تنه نور بیا د یک شنبه په ورځ په بل پیښه کې وژلی وو په تیرو څو کلونو کې د نایجیریا په بینو ایالت کې د کوچیانو او ځایي بزګرانو ترمنځ په نشوتو کې زرګونه خلک وژل شوي دي د عراق پایتخت د بغداد په شمال کې د بلاد پاوی ډګر چې د عراقي عسکرو ترڅنګ پکښې بهرني قراردادیانم ډېر دي شپښتو غونډي ورسېوي دي د عراق یوې امنیتي منبع اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې یو قراردادي په دغه برید کې معمولي زخمي شوی دي درې توغندې په هغه سیمه کې لګېدلې دي چې په هغه ځای کې د متحده ایالاتونو شرکت سلای پورت کار کوي دغه امنیتي منبع د نوم د نشودلو پر شرط ویل دي چې دغه بهرني قراردادي د اف 14 ډوله جنگي الوتکې چې عراق د امریکا څخه اخیستي د تامینولو کار کوي د راپور لمخې درې نورې توغندۍ د 15 دقیقو وروسته د قرارګاه څخه نږدې لګېدلې دي د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي ویل دي چې په دغه قرارګاه کې د امریکا او ائتلافي ځواکونه نه دي دره خو امریکایي اتباع چې قراردادیان دي هلته کار کوي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې توغندۍ د وارولو ادعا نه ده کړې خو واشنگټن تل د دې توغندۍ د وارولو ملامتي په هغو عراقي ملیشو اچوي چې د ایران پلوي کوي تاجکستان د دوشنبه پر ورځ تایید کړه چې د قرغزستان سره د تیرونی په نشوتو کې څو تنه وژل شوی دي د مرکزی آسیا د غدواړو هیوادونو ترمنځ نشتی چې تیرونی پالسیو وی لسکونه خلک کښې وژل شوی وو او زرګونه نور بې ځای شوی دي خو د دوشنبه پر د غدواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند موافقه وشوه قرغزستان ویل دي چې تیرونی د اپریل په 8مه په پوله کې د نشتو په پایله کې چې دوی ورځې دوام وکړ څلور دیش قرغزی وګړي وژل شوی او یو سل واتیا تنه ټپیان شوی دي د غرس 15000 کسان هم د سیمې پرشدو ته اړ شوی دي د غنښتی د وروخ سمته نږدې ورسته لاغه پیلسوي چې دواړو خواو ترمنځ د وبو د ویش لپاره د څارونکو کیمرو د نسب پر سر اختلاف راپورته سو چې په سره دي جګړو واوښتل او دواړو تاجکستان او قرغستان سمته اضافي ځواکونه واستول په هند کې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د کورونا په وایرس د اختصاصو کسانو شمیر تر 40 میلیون واوښتی دی د هند عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 320000 کسان د کورونا په وایرس اختصاصي دي او 3400 تنه مړه دي د دې سره په دغه یواد کې د کرونا د وایرس لوجې د مړو سو کسانو شمیر 2,15,000 څخه وشته دي روغتیاي متخصصان په دې باور دي چې واقعي ارقام شای تر دې خورا زیات وي په هند کې د کرونا د وایرس د چپه په داسې حال کې په شدت سره مخ په خپرېدو ده چې هلته روغتونونه او روغتیاي مرکزونه د اکسیجن د سخت کمښت سره مخامخ دي ګرشمیر روغتونونو د اکسیجن تر لاسه کولو لپاره په ټولنیزو شبکو کې د مرستې ژغ کړی دی. په همدې حال کې یو نړیوالی مرستندوی بنسټ هند ته رسیدلی چې د اکسیجن د کموالي په حل او د طبي وسایلو په اکمال کې همکاري وکړي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. زمونږ غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا د پوز لیډر سیز جنرال مارک میلیوی د افغانستان وسلوال قوتونه خروزل شوی خو تر دوبی پورې باید د هغوی د ورتیا لیدلو انتظار وشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د دفاع ورتیا لري. رحیم ګل ساروان په رپورټ کې له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د لوی درستیز جنرال مارک ملي د ورستی سرګندولو په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جنگ په میدان کې په سم موقعیت کې دي او د دفاع د وزارت په وینا طالبان ته په تیرو څلورشتو ساعتونو کې زیات زیان اړولې دی.
تاسو عملاً وینئ چې د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه مستقلانه عملیاتونه اجرا کوي. د بهرنیو ځواکونو وتل به پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ تاثیر ونه کړي. دا ځواکونه به تل پاتې او مستحکم وي.
د امریکا د پوز لوی درسیز جنرال مارک میلی ویلی چې د دې کال تر اوړي به د افغان ځواکونو ورتیاوي به ولیدل شي او تر هغه به انتظار وکړي. میلی دا هم ویلی چې خای بهرني ځواکونه تر ټاکلي وخت مخکې هم د افغانستان ووزي. ځینې سیاسي سیړونکو د جنرال مارک میلی دې سرګندونو ته داسې ځواب لري
کله د جمهوریت په لوري کې میلی اجماع موجود وي کڼړیواله ټولنه خپل پوځي ملاتړ د حکومت څخه دوام ورکړي د نظام حفظ امکان لري. په غیر له دې څخه طالبان د دې قدرت لري چې حکومت وننګوي، ولایت سقوط کړي او بالاخره د نظام د ړنګونو لپاره شرایط رامنځته کړي. ولی په هیڅ وجه باندې طالب پر ټول افغانستان باندې د یوازینی قدرت په توګه باندې د حاکمیت کولو قدرت نه لري.
په دې حال کې د ولسمشر دوهم رستیال سرور دانش وایي چې له افغانستان نه د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته کڅه هم ځینې تشه او ځواکونه به رامنځته شي خو له ترهګرۍ سره د جګړې لپاره ځینې فرصتونه هم رامنځته کوي.
اگر نیروهای خارجی
که بهرنی ځواکونه خپل اهداف تر رسیدلی دي او نور شتون ته هیڅ دلیل نه لري موږ ترې هرکلی کوو. خو موږ د افغانستان خلک لا تر اوسه هم خپل اهداف ته په بشپړ توګه نه رسیدلی او خپل مقاومت او مبارزه ته به ادامه ورکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن سی ان ان سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د دوه واقعو ته باید امریکا متمرکز شي. یو د افغان حکومت پر ضد له کورنۍ جګړې ته داخليدل او بل د زرګونو هغه کسانو ساتنه چې امریکا او ناتو ته کار کړی دی او په افغانستان کې د ښځو بشري حقوقو لپاره مبارزه کړې دي.
د هیلری کلینټن روسي څرګندونه چې په ترڅ کې هغه افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی ویزې دی ورته ورکړل شي د پام وړله، ځکه د امریکایي اساکرو د وتلو نه وروسته دغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره قراردادیان دي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ ده.
د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د نوې سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخړین لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد کابل ته راغلی او نن غرمه یې له ولسمشر غنی سره کتلې دي. د ارګ د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی زلمی خلیزاد ته ویلي چې د بهرني ځواکونو له وټلو وروسته د اړیکو نوی فصل ته پکتو د سولې بهیر باید په نوي واقعیتونو عیار وي. خلیزاد تر کابل وړاندې په تاشکند کې او د ازبکستان د بهرني چارو له وزیر سره د افغانستان سولې د هڅو په ګړندې کولو هم خبرې کړې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمان غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو او د ایسای او معلومات د ملي ادارې یو ګډ سروي ښیي چې په تیر 1499 کال کې افغانستان کې د وړم کال په پرتله و دیش فیصد زیات از مکه کوکنار کرل شو. خود اپینو تولید کې ډیر توپیر نه دی راغلی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر یو ان او ډی سی او د افغانستان احصایې او معلوماتو د ملي ادارې یو ګډه سروې چې نن د دوشنبه په ورځ خبره شوه خي چې په تیر 1999 لمریز کال کې په افغانستان کې په شاوخوا 240,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و چې د کوکنارو په کار کې وړم کال پرتله 20% زیاتوالی ښیي. د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي وایي چې دا سروې د ریموټ سینسینګ ټیکنالوژي په مرسته ترسره شوې ده.
ادارې ملي احصایه او معلومات
تغلی رسولي ویل د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر یو ان او ډی سی سره په نږدې همکارۍ د کوکنارو د کښت او اپین د تولید د 1999 لمریز کال سروې بشپړه کړې ده. دغه سروې موندنې ښیي چې په 1999 لمریز کال کې پر شاوخوا 240,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و چې دا اټکل له مخې د 1999 لمریز کال پرتله 20% زیاتوالی ښیي.
نشان میده
د ملګرو ملتونو د 1999 لمریز کال د کوکنارو د کښت او تولید سروې ښیي چې وړم کال په افغانستان کې پر 115,500 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د څیړنې او ارزونې څانګې رئیسه میرمن انجلی می وایي چې دغه سروې له مخې په افغانستان کې د اپینو تولید 603 ټنه اټکل شوی دی. میرمن انجلی می وویل د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه په افغانستان کې د کوکنارو سروې په تیر 2000 میلادي کال کې د کرونا او بعد د ګواښونو سره سره ترسره کړې ده. د دغه سروې له مخې تیر لمریز کال کې د اپینو تولید 603 ټنه اټکل شوی و چې د وړم کال پرتله شاوخوا 300 ټنه کموالی ښیي. وړم کال په افغانستان کې د اپینو تولید 602 ټنه اټکل شوی و. د ګډې سروې له مخې تیر کال د افغانستان د 30 ولایتونو له ډلې یوازې په 12 ولایتونو کې کوکنار نه و کرل شوی. وړم کال د کوکنارو د کښت څخه د پاکو ولایتونو شمېر 10 و. د سروې له مخې سکل د کوکنار فصل هم په ولایتونو کې د چارواکو لخوا نه و اړول شوی چې وړم کال به یو اندازه اړول شوی و. د دې سروې له مخې د اپینو په بیه کې توپیر نه دی راغلی او د یو کیلو اپین بیه 250 امریکایي ډالر اټکل شوی ده. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی دا ګډه سروې ښیي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو زیات اپین تولیدوي. دا سروې په داسې حال کې خپره شوې چې سکل د افغانستان په ختیځو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې بزګرانو د نوي 1400 لمریز کال د کوکنارو حاصل ټول کړي خو لا هم په یو شمېر سړو ولایتونو کې به بزګران پر روانو ونیو کې د کوکنارو حاصل ټول.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د مې درېمه د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ سا کال په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د نورو ټولو کلونو په پرتله د بیان ازادي له مختلفو ګواښونو سره مخ ده. په هدفي وژنو کې د اتو خبریالانو وژل د خبریالانو د مسؤلیت په تړاو ویره پیدا کړې او اندېښنې زیاتې کړې دي. په همدې حال کې 1300 بهرنیو سفارتونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ نه ملاتړ اعلان کړی دی او د خبریالانو د خوندیتوب غږ کړی دی. رحیم ګل څاروان په رپورت کې نور جزئیات لري.
د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ سږ کال د نورو کلونو په پرتله په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په لسګونو خبریالانو دا د فوجانو د ویریا او د زانونو د ساتنې په مخه یا افغانستان پرخه یا هم لایو زاینه بل زایته لیکدیدلې دي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د معلوماتو لمخې په 35 میاشتو کې اته خبریالان وژل شوي، 50 خبریالان لایو زاینه بل زایته لیکدیدلې دي، تر شلو زیاتو خبریالانو افغانستان پرخه دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب شریفی وایي چې تیرې 15 میاشتې د خبریالانو د خوندیتوب له اړخه په بد حالت کې وي.
شو سوینو چې ډېر ژورنالیستان او خبریالان کور نه کار کوي او د تولید ظرفیت رسنۍ لږ شوی دی اوس او د نورمال پروسه د کانټنټ پروډکشن تولید د محتوا مختل شوی ده او دا یو ډېره ضربه د ازادي بیان او د رسنیو د ازادي لپاره ده چې موږ ډېر اندېښمن یو او هیله من دي چې دا روان ژر متوقف شي.
یو له هغو خبریالانو چې د ګواښونو له امله افغانستان پرېښی دی نصرت پارسا دی. نصرت پارسا چې کلونه په افغانستان کې په رسنیو کې کار کړی دی وایي د زیاتو ګواښونو نه د خوندیتوب لپاره اوس له افغانستان باندې وتی او خپلې خبریالۍ پسې په تنګ شوی دی.
امروز 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات است که اما متاسفانه
نن د می درېمه د مطبوعاتو د آزادی ورسته متاسفانه زنن غلیم نن د خبریال په توګه کار نه سم کولای په داسې حال کې چې د خبریالۍ ټول وسایل راسره دي،
په دلیل از کې د افغانستان
له افغانستان څخه مذهبي توندلارو زه پسې واخیستلم، د دیني سختریزو ترهګرو او دغو له ویرې چې خلک وژني زه له افغانستان ووتم. زه اوس په بد وضعیت کې یم، خپل کار او عادي ژوند پسې ډېر خفه سوی یم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا، بریتانیا، آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن سفارتونو، اروپایي ټولنې او یونما په یو ګډ اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان ازادۍ نه ملاتړ کړی او ویلي چې خبریالان باید خوندي وي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. پرون دوشنبه د می دریمه په هند کې په کرونا ویروس د 300,000 نورو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی. اوس په دې هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه خلک په ویروس اخته شوي دي. په دې اونۍ کې به له هند نه امریکا ته په سفرونو محدودیتونه ولګول شي، ځکه چې په دې هیواد کې د ناروغانو شمیر په بې ساري توګه مخ په زیاتېدو دی. د امریکا حکومت د ځینو تجهیزاتو مرسته کوي، خو یو شمېر کسان له واشنگتن نه د زیاتو مرستو تمه لري. نور جزئیات د احمد شکیب دوست په رپورټ کې.
په هند کې د کورونا وایرس د ناروغانو د زړه بوګنوونکي حالت انزور په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی. د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونه غواړي چې له دې کړکېچ سره د مبارزې لپاره هند سره مرسته وکړي. امریکا له هند سره د فردي محافظت وسایلو، اکسیجن، ازمایښتي توکو، ماسک او ځینو نورو تجهیزاتو مرسته کوي. سر لره روان سه شنبه نه به له هند څخه امریکا ته سفرونه محدود شي.
مونږ د وایروس د نویو بڼو په اړه اندېښنه لرو. مونږ یې د خپرېدو نه اندېښنه لرو. مونږ د مړینو او نورو اغېزو له کبله چې له دې وبا څخه رامنځته کېږي او د هند له کنټرول نه وځي اندېښنه لرو.
په هند کې نن په کورونا وایرس د 300,000 نورو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی دی. اوس په دې هیواد کې لږ تر لږه 40 میلیونه خلک په وایرس اخته شوي دي. په کرناټیکا ایالت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمول د 24 ناروغانو د مړینې پر قضیه تحقیقات پیل شوي دي. ګمان کېږي چې دغه ناروغان د اکسیجن د کموالي له وجې مړه شوي دي.
مونږ ته د شپې په 12 بجو زنګ راغی چې ناروغ اکسیجن نه اخلي. هغه دوه میاشتې مخکې واده کړی و. اوس باید کورنۍ سرپرستی څوک کوي؟
د عامه روغتیا متخصصین وایي چې امریکا باید له هند او نورو هیوادونو سره چې لاسنیوي ته اړتیا لري تر خپلې وسې مرسته او همکاري وکړي.
We've got to help India get this under control for a variety.
موږ باید په څو دلیلونو د وبا د کنټرولولو لپاره له هند سره مرسته وکړو. لومړی په بشري لحاظ یقینا چې د سیاسي جغرافیا مسایل شته، خو د عامه روغتیا له سوچه نظره په پراخه کچه د وبا خپرېدل د وایروس د نورو بڼو د پیدا کېدو زمینه برابروي.
د ولسمشر بایدن د دفتر رئیس د سی بی ایس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونه ته ویلي چې امریکا هند ته کافي خام مواد لیږلی چې په هند کې د اکسفورد استرازینیکا د 40 میلیونه واکسینونو د تولیدولو لپاره کافی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. هغه استرالیایان چې په هند کې بند پاتې دي او خپل ملک ته د بیرته تګ په وخت کې د کورونا د سفر د بندیز نه سرغړونه وکړي، هغوی به د 15 کلونو د بند سزا سره مخ شي. استرالیا د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د هند نه ټولې الوتنې ځنډولې دي. په سیدنی کې د امریکا غاک د خبریال فیل مرسر د رالیګلی رپورت خلاصه له نظرانې یوسف زین اوري.
د استرالیا حکومت وایي که د هند نه استرالیایان بیرته خپل ملک ته د راتګ کوشش وکړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه باندې چې کوم سفري بندیزونه لګېدلي دي د هغې نه سرغړونه وکړي، نو هغوی ته د 15 کلونو د قید پورې سزا کېدای شي. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هنټ وویل چې دا بندیز د دوشنبه پورې پلي کیږي. د دوشنبه د ورځې نه دغه بندیزونه په هغه مسافرو باندې پلي کیږي چې د هند نه استرالیا ته سفر کول غواړي. د یادونې وړ ده چې استرالیا د هند نه ټولې الوتنې د هغې نه وروسته وځنډولې چې په هند کې د کرونا یوې نوې بڼې په زرګونو کسانو وجل. د روغتیا وزیر ګریګ هنټ وویل چې هغه کسان چې د دغه بندیزونو نه سرغړونه وکړي هغوی به $50,000 جریمه کیږي او یا کیدای شي چې د 50 کلونو بند سزا ورته وشي. د استرالیا حکومت وایي چې دغه اقدامات په دې وجه باندې ډیر ضروري و ځکه چې د کرونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. د استرالیا فدرالي حکومت د خپلې دغې پریکړې نه دفاع کړې ده. د استرالیا لوړ پوړو چارواکي جاش فریټربرګ وویل چې استرالیا دا پریکړه کړې ده چې دغه ډول اقدامات ضروري دي. هغه وویل
When national cabinet met, they received the most up-to-date briefing from our chief medical officers.
کله چې د کابینې غړو د صحی چارواکو سره یو غونډه وکړه نو هغوی دغه وړاندیز کړی دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره استرالیا ته پکار ده چې دغه ډول سخت او جدي اقدامات وکړي. دا موقتی اقدامات دي او دا به د 15 مې وروسته مونږه لری کړو او دا یوازې د 2 اونیو لپاره دي. خدا مونږه د استرالیایانو او د استرالیا د خوندي ساتلو لپاره کړی دي. داسې ویل کېږي چې شاوخوا 9000 استرالیایان دا وخت په هند کې بند پاتې دي او د استرالیا حکومت وایي چې دغه کسان بیرته ځکه خپل ملک ته نشي راتللی چې د کرونا وایرس نوې بڼه چې په هند کې خپره شوې ده هغه ډیره سخته خطرناکه ده. د یادونې وړ ده چې استرالیا یو کال مخکې د بهرنیو مسافرونو لپاره خپل سرحدونه تړلي وو. استرالیا د کرونا وایرس د خپرېدو په مخنیوي کې تر ډیره حده کامیاب شوې ده. په استرالیا کې چې کوم تیر یویش قضیه رامنځته شوې وي هغه د کرنټین په یو مرکز کې شوې وي. په استرالیا کې تر اوسه پورې 9,800 د کرونا وایرس پیښې شوې دي چې په دغه کې 910 کسان ترې مړ دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو په کندز کې خبريالان وایي چې سیمه ایز رسنۍ یوازې هغه ډول مسایلو کې ازادي لري چې مخالفین او دولتي ادارو باندې پکې نیوکه نه شي. دلته مطبوعاتو کې سیاسي خبرونه او خبرونه نه نشي. ګل رحیم نیازمانی په اړه رپورت لري.
په کندز کې تصفری او غیز رسنۍ د نتی تهدیدات له عمله خپل نشرات او راپورونه ځکه سانسوروي چې د ملکی او امنیتي دولتي ادارو او مخالف وسلوا سره په ټکر کې نشي. کندوز کې درې شخصي تلویزیونونه فعال دي چې له مازیګر وروسته نشرات کوي. د دوی نشرات د قرآن کریم په تلاوت او ترجمه پیل کیږي چې ساتونه دوام کوي. دغه تلویزیونونه کې هغه سندرې او سیاسي خبرونه نشدلې لکه په کابل او نور ولایتونو کې چې خپرېږي. د روشنی تلویزیون مسؤوله صدیقه شیرزی وایي چې
تهدیدی که نامنی مطبوعات ناگزیر دی چې په محلي تلویزیونونو کې یا رسنیو کې خود سانسوري وکړي. هغه خبر چې د هغې د ځان لپاره یو تهدید دی هغه باید چې سانسوري کې یا هیڅ نشرینی کې.
په کندوز کې اکثره رسنۍ په دې خاطر نشرات سانسوروي چې تهدید ورته متوجه نشي. دوی په اجتماعي او فرهنګي برخو کې خپرونه لري خو سیاسي خپرونه او خبرونه له هیڅ تلویزیون او راډیو نه اوریدل کیږي. صادقه شرزی زیاتی
اما تر اوسه پورې هیڅ موافقه شوی نیست چې یو خزینه خبری ل راشي او په تصویر کې ظاهر شي او خبرونه لایف ډول یا کلی کار دم شي. هغه وایي هیڅ نه حاضریږي د کې مونږ ډیر ستونزه لرو. مونږ خزینه خبری ل خبرونه صوتي ثبتکې او هغه تصویر سره میکس کیږي.
سموده وړاندې په کندوز کې په یو سیمه ایز رادیو د یو جمعه د مولا امام له خوا ام خلک د بریډ لپاره هغه وخت وه سوال شول چې جمعات له سپیکر سره د نغ رادیو فریکوئنسی په ځای شو. د زهرا رادیو مسول محسن احمدی وایي
نو متاسفانه دا په کندوز کې د مختلفو کړیو له امله همدغه سي خود سانسوري بعضی وخت رسنۍ کوي.
کندوز کې تلیدون او اف ام رادیوګان د بیان ازادۍ د نشوالي او د نابنیو او پیخدونکو غوښون لامل د سیاسي خبرونو او خبرونو د نشرولو څخه ډډه کوي. په کندوز کې خبر اعلان وایي چې د موجوده امنیتي تهدیدات له امله په ځینو مسایلو باندې له راپور جوړولو ډډه کوي چې دغه چارې ته د بیان ازادي نشي ویل کېدی.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د جنگ کولو نه ډیر وروسته په جنگ کې شامل خواو چې خپل وسلې، ماينونه، چاودیدونکو مواد او د جنگ نه پاتې شوی نور مواد چې بشر او څاروي د خطر سره مخامخ کړي او په زرګونو هکتار ځمکه بې فائدې کړي وو او ټولنې بې ثباته کړي وي په ځمکه کې خودلې. لدین صرف نظر کولو تورستانو د مخدره موادو، قاچاغبرانو او جنایتکارو ډلو له دغه مهماتو نه چې په کمزورې توګه یې امنیت ساتل شوی او کار واخیسته او دوی په ضروري وسلو سره ټولنې ډاروي، د قانون حاکمیت ته تاوان رسوو او د بې ثباتۍ تخم یې شیندو. همدا علت دی چې د امریکا حکومت د 1993 کال نه راپه دیخوا په سلو هیوادونو کې د څه باندې څلور میلیارډ ډالرو پانګه چونه وکړله چې له جنجال نه وروسته په هیوادونو کې ماینونه او ناچاودیدونکي مواد راوستل شي او شنډ کړل شي. سره له دې چې د کووېډ وبا نادر ستونزه پیدا کړه، امریکا په 2000 کال کې په څه باندې 295 میلیونو ډالرو سره په 9 هیوادونو کې د معمولی وسلو د تباه کولو کوښښونه تمویل کړل. د دې لپاره چې امریکا د معمولی وسلو د تباه کولو د پروګرام په ځینو بشپړتیا او باندې رڼا اچول شوې، د یو د پاسه 2000 کال نه راپه دیخوا د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سیاسي نظامي چارو دفتر هر کال د وسلو د لری کولو او کمولو راپورټ خپروي چې وای په حفاظت سره په ځمکه باندې قدم ووهي. د اپریل د میاشتې په سر کې خپل شلمه ګڼه خپره کړه. په یمن کې د امریکا د کار په شمول ځینې څرګندونې شوې دي چې امریکا د مهمو یمنی شخصیتونو د بین المللي سازمانونو او غیر دولتي موسسو سره له نږدې نه کار کوي چې ځمکني ماینونه او نور چاودیدونکي مواد پاک کړي. امریکا تیر کال په عراق کې 10.5 میلیون ډالر ونډه اخیستې وه چې خطرناک چاودیدونکي مواد پاک کړي او په درس هیواد کې د ماینونو ښوونې او روزنې ته دوامداره خطر مخامخ کړی دی. دغه کوښښونه د بې ځای شوو خلکو په محفوظه راستنېدو کې مرسته کوي چې په دې کې هغه ټولنې هم شامل دي چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا ځورول کېدی او تعقیب کېدی. امریکا په افغانستان کې د غیر اتومي وسلو د تباه کولو لپاره بودیجه برابروي او مرسته ورسره کوي چې ځمکني مینونه او هغه نو چاودیدونکو مواد پاک کړي چې د 1990 کال د پخواني شوروي اتحاد او د اوسني جنجال دواړو نه پاتې دي. د مین پیډز یا د انسان د وړلو وړ هوایي دفاعي سیستمونو د روزنې د سیمینارونو په رسمیت پیژندلو سره چې د انسان د وړلو وړ د هوایي دفاعي سیستمونو د خاصې قوا د ایجنسۍ لخوا برابرېږي چې بهرنی امنیت د ګمرک مامورانو او د ملي پولیسو سره د دوی د عصري وسلو ضد خپرېدو په کوښښونو کې مرسته کوي. واقعي روزنه هغه مامورانو ته ورکول کېږي چې له منځني ختیځ او له شمالي افریقا نه د ضروري مهارتونو سره راغلي وي. له مین پیډز نه ملکي هوانه وردی ته مخامخ ګواښ کموي. د سیاسي نظامي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیموتی ایلن بیټس وویل د وبا باوجود امریکا په دې قادر و چې په درسته نړۍ کې د یو لړ پروګرامونو په باره کې کافي همکاري وکړي. موږ د غیر اتومي وسلو د منځ وړلو ژمنه کړې ده او سترګې په لار یو چې په 2020 کال کې خپل کوښښونه بیا قوي کړو، ځکه نو ښایي چې ټول په محفوظ از مکه باندې قدم ووهي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا.